د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمنو اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې راپورونه او 25 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. له ارزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 ورځنی کمپاین کې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي، او له 6 میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمینځوړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې 50 کلو څخه کم دي، تقریبا 12 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت کمښت د وجه نه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزند ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اوتریش په ملي شورا کې 1.5 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوړي امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباغ سیمې ارمن تبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي، او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جوپه ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټلګرام پر اوړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسې کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سمګ خګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټلینه فائدہ په افغانستان کې دا د کډوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پرون دلته وریځه وه، باد و بېګا مازدیګر لګېدې، ټول خلک توشې شو چې چا چې فصل داغ په غاړه مانی وو ته منې چې شنه شین فصل خلکو ریبا او لرې کاوه.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات درکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې د اساسي قانون لپاره کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو 113 کارکونکو نیول شوی دی. د ادارې په خپلو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ هم د لاسوهنې دی. بلخو یو شمیر بېوزل خلک شکایت کوي چې دوی په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي څه کالې د بشری مرستو رسونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. هغه څه چې دا ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وی پاڼه یې خپور کړی لیکلي د نیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله دا لاسوهنې کمې شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي، هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې وڅلوېختې حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې په پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. اوچا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حقو ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو تمرستو ورکول کیږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
ورځ موږ منځ ته مو سیسات رااله، هغه غریب خلک پاتې شو چې د شپې ډوډۍ نه درلودل، انور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بي وزي تر دې حد ده چې د ساخستو توان نه لري.
ترجمه راخلو کړی حالات هم خراب دي. کار نه زرم خوږیږي چې یو په نو بس کارونه نشه ګندنه نشه یا بس زور از بس ادلاري خرسم خپل خو مزل کو.
په داسې حال کې چې اوچا وایي افغانستان کې لوګه د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مخ دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو 113 کارکونکو نیول شوی دی. دا اداره وایي په اګست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت شوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعالې فریدې حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشري مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2020 کال راهیسې موږ ټول د شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون وموندل چې یو لاغوی څخه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغو نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا حکومت کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد لکه څو نور هم خکړي. دوی دی وشي کولای په افغانستان کې د بیروزګاری کچه کم کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټلینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي د هغوی سرپرستانې ښځې دي. نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول، او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دي. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق ته له لاسه ورکړل. دا په خپل په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی. په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کم شوې ده. نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشئ. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي او حتی دې ته مجبوروي چې خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووزي. کچیر طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې پنځلس میلیون وګړي د بیړنۍ لوګي له ستونزې سره لاس ګریوان دي. ډبلیو اف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې د نړۍ په یو پنځوس هیوادونو کې ټول ټال څلوېښت میلیونه خلک له داسې یو حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحیدالله امانی وایي د بودیجې د کمښت له کبله دا پروګرام په افغانستان کې هره میاشت یوازې درې میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په یو پنځوس هیوادونو کې څلوېښت میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي چې پنځلس میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. ډبلیو اف پی د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل نوې موندنې ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خورا ناامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. پورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولی شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له پنځلس میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې درېو میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي، او د راتلونکي یو کال لپاره یو میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولی د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام له لارې خوراکي توکي ترلاسه کړي.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې له 15 میلیونو څخه زیات کسان د خوړو له خورانه امنۍ سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خوراک کموالي له امله ډبلیو اف پی کولی شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 2.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغې ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان وایي چې اوسمهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوو میرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما پشت بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جل تریخ چای می ور کرد. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشمان می خوشه کرم او یاد زان وشنه بکرم. دومره سونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم سونه می دکیگی. یو مری دوری نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خود یک لقمنان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم. کالاشویی بگوید
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغم رستندوی بنسجونه چی وای مرسته کرده مکتحیت دو مرستانه دشوی.
دا پا دستی حال که دا چه دا خوالو نریوال پروگرام یا دبلیو اف پی دا شنبه پا ورز راپور ورکر چه پا افغانستان و سودان که میلیونون خلق خوراکی تو کتا دا نلاس رسیل الوڑه کچی سر مخ دی. اب افغانستان یو لخا غوله سو هیوادونو چخه دای چه دا خوراکی تو کل نورین سر مخ دای چه لشپگ میلیونه چخه دیر خلق لقهتی سر یو گام مطن لری.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسه ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بی پیلوټه الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډول توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یو اوپتله توغول شوې دي چې له یو پرته نور ټول وشتل شوې دي. د اوکراین په جنوب کې د تیره شپه شوو دغو بریدونو کې د اودیسه ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې 1000 تنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسه او میکلایف روسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر ښی غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بی پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین 4 بی پیلوټ الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو وروستیو میاشتو کې ویلي چې د یرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات له منځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکه ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریب ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وایي تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریب ځمکه له منځه وړې او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وایي اوس سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلي دي چې ټول سیلابونو یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د سفتري سیمې د کوچیانو د کلي اوسیدونکي شاه مقصود وایي پرون مازیګر د سیلابونو له ویرې خلکو خپلې نارسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونیسي. د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل مرکز اسادآباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او ترڅنګ شیګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته که نه، وموغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یکشم بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه له منځه تللې او خلک د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکې او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د نجونو د تلو په ګډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅ کله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ پر راپور کې د ښاغلي ندیم د سرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئاتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو د رابللو په موخه بېلابېلو هېوادونو ته پلاوي استولی دي، خو هغه د نه دي ویلي چې دا پلاوي یې کومو هېوادونو ته لېږلي دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بېرته به ستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده، هغه څه چې اړین دي خپلواک اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې پرمختللي هېوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنېږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بی برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې پخوانی استاد عبیدالله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استاده خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس. هر
له ښوونکو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې اړتیا تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځي شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې ښوونکي ویني چې په عملي توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
ما در قدم اول ضرورت پیدا داریم که دروازې پوهنتونها بر روی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د رابللو په موخه بېلابېلو هېوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبانو حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نورالله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
زه چې څومره خبر لرم د خپلې دوسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ما ته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې وروزل شي هغه شي هغسې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ لامل اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زندانی شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بېرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو لا پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالی پکتیکا ولایت بازار تله ما پنځریز را سره او هغه دکاندارانو نه اخستل ولدا په غزنی کې سره په مجاویا کې صدر پی کاټ کې نو د پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواست چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي، نو د پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي د دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی، بلکې افغاني شتون نه لري. دغه د پاره باید یو سراب راولېږي، دا د حکومت دنده ده چې دغه سراب واځ خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. او بل په واځ خا کې مخابراتي شبکه نسته، دوه وارې زه په خپله باندې تللی یم وزارت ته چې نن بدر سبب تر اوسه پورې دا شبکې نه دي راغلي. د واځ خا خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجع ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم میندو غورځولی دی. تا تر اوسه هیچ چا نه دی جوړ کړی، دغه به هیچ موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ طرز جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. د خبرونه چلونکي نوریاس نوری دی، خو لمړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپل یو سلو دیر لسو کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د لسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د اوچا د راپور له مخې د لسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته رسېدل، چې تر ټولو زیات وو. او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او ځانګالو سیمه ته د موادو د لیږد مخنیوی هم پکې شامل و. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو یا ګوزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلی دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. خغلیزی احمد د یوهانس پنوم د اتریش د ازادۍ د ګوند یو غړی لقاول لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونه دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې څلور او د اتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نو موړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جکپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر سامانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوري کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنا قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپورو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنا قرباخ د ارمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز دوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرای ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي کړي دي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1946 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه وکړ. په تېرو څه باندې دو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساس و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مو دې خپرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خپرونې ته ښه راغلاست. که راته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو څه ستونزمنده نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید عرض وکړم چې د قوانینو جوړونه دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې په پام کې لرلو سره یو جهت او له بل جهت دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې برچینه کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي. افغانستان چې دا په دنیا کې کم ساری ده، په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هغومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، پخصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسی قوانین د مؤسسان د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبېږي او د وروسته توشیح کېږي او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح د پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یا واټن په نصب کې نیول کېږي. زبر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي، معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړېږي او هغه د یو باصلاحیته مرجع لخوا دا کمیټه توضیح کوي تر هغو مسوده جوړه شي. یو مشکل دا ده او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په شلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کاپي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړي.
بله سنیزه صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې، ډیر وخت مونږ درلوده کوم غوښتي وي دوه درې دقیقې نور هم سره پات کېدای شي کنه له تاسو یو دنیا مننه. مننه. بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. سنیزه صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچول او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درون استاد ستانه ځای صاحب کچیر ته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د اراده موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نکېږي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو او د تورته دغه ټول ستونزې د همدغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوې ده. سادات صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. وګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي، مشروعیت موضوع تر ډیر تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، درون حقوق پو مصباح صاحب ته او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقی بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاین حل پاته شده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. پا همدی خاطر دیر ضرور ده چه پا افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوی او د مشروعیت ده پاره لار اواروی. مشروعیت معنای داده چه مشروعیت ده نه پا افغانستان که موجود دیه. یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واری. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی عادی قانون نه ده.
ساده صاحب خبر اندل ته چې مخکې سنیزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره مختلف پروسو نه دی، باید اساسی قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسی قانون، د نوي اساسی قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې کدوی غواړي. د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تصویب کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلی مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه مننه استاد صاحب. رازو د تیر دغه اساسی قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالی اداره، او بالاخره یو کمیټه وټاکل شو پر اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل هم دغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نه شي رای کاروي؟
په دې اړه زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو وړه شی چې زه عرض کوم
یو شای مې غوښته چې ستانکزی صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرانډوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس، په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې.
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرانډوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. یعنې هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا، له بلې ټکې ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان دما عقیده داده چه د اساسي قانون جوړول لپاره موږ باید د بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، ګورئ په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کېنول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حتی اقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ملي معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي بیا په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې له لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدا څنګه ورته شوال په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګوري کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړوي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، در رابطه نوې اداره انشاءالله جوړېږي، د هغه په چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي ادبي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ شي.
بله مننه استاد صاحب. مس باسب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو او د مشرانو او اوریدونکو ته خبر ته خبر سوال
کور ودان استاد صاحب. یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مس باسب تاسو د رزو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغه قوانینو یا له دغه قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره زه خو دا وایم چې د دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله، که په جمهوریت کې و یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ یې د موږ ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډېر ښه و چې هغه کې ډېرو پوپو کسانو کار وکړ، کمیټې هغه مراحل ډېر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده. په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان نه لوه، هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه، د دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خوله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هغه رقم چې په زور ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیخته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازم ده دوی نشي تطبیقولای، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه. نه ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بله موضوع دا چې په مخکېني قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم طالبان سه پلان لري سه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړه طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په مینس کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پختنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده، باید په قانون اساسی که مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقون ته احترام لري او دننه په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامع بین‌المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مسبا صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو وسی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینه برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په دریشمه ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازم ده، اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق د شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، د هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي، هر څه امکان لري. فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور تر لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
د
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او د غراز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.